أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العلي العظيم.
دع آيات كريمة دع البقرة سورة ونبيم آياتي د دې آیات کریمه شان نزول داسو چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله مدینه منوره ته راغی نو په مدینه منوره کې یهودیان ډیر وو. یو یهودی وو چې عبدالله بن سریا نومېدی. دغه عبدالله بن سریا دا علیه السلام ته راغلی. دا علیه السلام څخه خورا ډیرې پوښتنې وکړلې. علیه السلام چې د الله عز وجل پیغمبر و او نبوی طاقت ور سره و دا ټول پوښتنی اسی جواب کړل. کله چې دا ټول پوښتنی جواب سوال نو دا ورته ویل ورځ یو پوښتنه د څه کومه کړي چې دا پوښتنه صحیح را جواب کړل زه پر تا باندې ایمان راوړم. کړي صحیح را جواب نه کړل زه ایمان نه در باندې راوړم. هغه پوښتنه مې دا ده چې اے محمد صلی الله علیه وسلم پر تا باندې کومه ملائکه وحی نازلوي؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ فرمائل فرما بانی جبرائیل علیہ السلام دا ایو غٹا او طاقت من قدرت من معزز ملائکہ دا ملائکہ فرما بانی وحی نازل وی. اغا یہودی یعنی عبداللہ بن سریا اغا وطول چیز پتابان ایمان لگا ورما زکا دا ملائکہ دا جبرائیل علیہ السلام زد دی دشمنیم او موږ د دې ملائکې دشمنان یو. زموږ محبت د میکائیل علیه السلام سره دی ځکه دغه جبرائیل علیه السلام یوه داسې ملائکه ده چې همیشه عذابونه راوړي. رښتیا هم د الله په امر باندې جبرائیل علیه السلام د دوی په پلورونو او نیکونو باندې ډول ډول عذابونه راوړي. غار یې باندې راپورته کړی وو او نور قومونه د لوط علیه السلام قوم باندې هم ځکه چپاړه ولې وو. د سموجانو قوم چې وو پر هغه باندې چیغه کښلې وه او دې تورته نور قومونه هم هلاک شوي وو. د الله د نورې څخه جبرائیل علیه السلام عذاب ورته راوړی وو. نو دوی ویل دا همیشه عذاب راوړي نو داسې ملایکو سره موږ محبت نه لرو. خو دا د دې تشه یو بهانه وه. الله جل جلاله د آیت کریمه نازل کړي. په دې آیت کریمه کې علیه السلام ته وفرمایل چې هم د یهودي لپاره حکم دادی او هم د ټولو انسانانو لپاره تر قیامت پورې حکم دادی چې څوک د الله سره دشمني کوي او نو هغه که د الله د یوه دوست سره دشمني وکړي ګوا د الله سره دشمني وکړه. یو حدیث قدسي کې دی الله عز وجل فرمایي وایي هر چا چې زما د دوست سره دشمني وکړل د هغه سره زما د جنګ اعلان دی. نو هر څوک چې د جبرائیل علیه السلام سره دشمني کوي جبرائیل علیه السلام د الله دوست دی ګوا د الله سره دشمني کوي. او هر څوک چې د الله سره دشمنی کی د جبرائیل علیه السلام سره د میکائیل علیه السلام سره د رسولانو سره د الله او د نور ملائکو سره د هر چا سره چې دشمنی کی دا ګواهی د الله سره دشمنی ده. الله د داسې کسانو سره محبت نه کی. الله داسې کسان په عذابوي. الله عز وجل داسې کسان په دوستۍ نه نیسي بلکې چې څوک د الله سره محبت کول غواړي د الله د دوستانو سره دې محبت وکړي. هر څومره چې الله د دوستانو سره محبت کوي په هغه اندازه باندې د الله جل جلاله محبت ته سره ډیریږي. ځکه دا د الله جل جلاله دوستان دا هغه کسان دي چې د الله په دربار کې قبول شوي انسانان دي. نو کم کسان چې د الله په دربار کې وي د الله د درباریانو محبت شه دي. ځکه یو څوک چې په دنیا کې ژوند کوي نو د یو بادشاه درباریان چې وي د هغه سره محبت کوي اخلاص کوي د دې لپاره چې هغه بیا د سره همکاري وکړي. نو چې کم کسان د لوی بادشاه درباریان دي د هغو سره هم محبت کول پکار دي.
او د الله جل جلاله دوستان دي چې د ډیر ازار څخه ځان ساتل پکار دي. ځکه الله جل جلاله هغه چا ته د جنگ اعلان کړی دی چې د الله دوست زیروي او د الله د دوست سره دښمنی کوي. دا مهمه خبره ده. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي قلت ورته ووایه اے پیغمبره اے محمد صلی الله علیه وسلم دی ته داسې ووایه من هر هغه څوک کانه چې وي عدوان دشمن وي لی جبریل جبریل علیه السلام لره فإن نفس بتاكيد سره هو دا جبريل عليه السلام چې دی نزل نازل کړی دی هو دا قرآن على قلبك استغفر زبان دی بإذن الله فإجازة دا الله فإذن دا الله فأمر دا الله استغفر زبان قرآن نازل کړی دی او دا داسې قرآن دی مصدقا چې تصدیق راوستون کی دی تائید راوستون کی دی لما حق کتاب لره بین یدیه چې په حضور کې د دې قرآن دی یعنی د دې همزمانه کتاب دی او هودن هدایت دی و بشرا زیر دی للمؤمنین مؤمنان لره کم کتاب چې تورات دی یا انجیل دی دا قرآن دا غا تایید کی دا قرآن دا چې نه دی چې تورات دی یا انجیل دی ځکه تورات هم الهی کتاب او انجیل هم الهی کتاب او قرآن هم الهی کتاب دی نو یو د بل سره تایید کی تورات دا الهی کتاب دی د اسمانه نازل شوی انجیل او قرآن کریم دا هم د اسمانه څخه نازل شوی دی دا الله د امر مطابق جبرائیل علیه السلام خپل پیغمبرانو ته وحی راوړی دی نو اسماني کتابونه ټول د یو ځای څخه راخیستل شوي دي یو د بل تایید سره کی یو د بل رد نه سره کی من هر هغه څوک کانه چې وي عدو دشمن وي لله خاص الله لره وملائكته ملائك لرد الله ورسله رسلان لرد الله وجبريل او دشمن ود جبريل عليه السلام وميكال او دشمن ود ميكائيل عليه السلام فان الله فس بشك الله جل جلاله جدي عدو دشمن دي للكافرين كافران لرد هر څوک چې دا قسم سره دشمني وکړي هغه د کافرانو په ډله کې داخل دي او الله د کافرانو دشمن ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون الله جل جلاله په دې پسې درو آیاتو څلور آیاتو کې بیا پر دې باندې رد کی هغه رد چې دې وکړه دغه څه په جوابو کې بند پاتې شول بیا به دغه څه یو بهانه وکړل لکه دغه عبدالله بن سریا چې وکړه چې تا ته جبرائیل علیه السلام وحی راوړي او جبرائیل علیه السلام زموږ دشمن دی او زموږ دوستي چې د هغه د میکائیل علیه السلام دا یو تشه بهانه ده الله جل جلاله د دې په اړه فرمایي و ای پیغمبره موږ و تا ته وحی نازلوو هر مهال حقیقت تا ته راوړو خو څوک چې ایمان باندې راوړي تایید یې کړي د دغه الهي آیاتونو څخه ګټه اخلي دا په حقیقت کې ګټه ځان ته رسوي او څوک چې په کافران کې ځای فاسقان دي او پاتې يهوديان چې دي دا داسې خلک دي چې هر کله دوی یو وعده کړی دی یو تړون یې کړی دی ایمان یې راوړی دی هغه یې بېرته مات کړی دی پر دې باندې کوی تور غر پورته شو او جبرائیل علیه السلام ورته وویل خذو ما آتیناکم بقوه دوی وعده وکړل څنګه وعده یې وکړل خو بېرته یې ماته کړل او کله چې دی د فرعون د منګولو څخه خلاص شول د موسی علیه السلام سره تړون وکړي چې هر کتاب تا ته الله درکوي موږ پر هغه ایمان راوړو مګر کله چې حضرت موسی علیه السلام کوې تور غره ته ولاړې تر شا یې نیم امت ته ګیلګي عبادت شروع بیا چې کله موسی علیه السلام راغلی د هغو کسانو توبې په سر وهلو باندې وسولې د پاتو انسانانو بیا تعهد وکړي چې موږ ایمان راوړو د څه وخت په تېرېدو سره بیا دا وویله چې د دې احکام ډېر درانه دي دا موږ نشو منلی الله جل جلاله حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي و الهي آیاتونو خو موږ تا ته راوړو د په دې الهي آیاتو یا په دې حقیقت باندې هغه څوک کافران کیږي چې فاسقان دي او د یهودیانو عادت داسې دی چې هر کله دوی وعده کړی ده بیا یې ماته کړی ده او دا عادت څه دی چې هر کله پیغمبر دوی ته کوم جن راوړی دي دی نیم ترشا غورځولې دي نیم یې منلی دي یا یې ټوله منلی دي بعضو کسانو بعضو کسانو ټوله غورځولې دي دا دې عادت دی نو خود به دغه څه بهانې کړي ځکه الله جل جلاله فرمایي ولا خامخا قد پتاکید سره انزلنا موږ نازل کړی دي الیک و تاته آیات آیاتونه بینات واضح روشانه وما یکفر نه کافر کیږي بیها په دغه آیاتونو باندې الا خو بیا کافر کیږي. الفاسقون فاسقان انسانان بدکاران انسانان دا په کافران کیږي. څوک چې مصلح انسان وي پو انسان وي هغه کفر نه پکې وي هغه ګټه ځینې اخلي. او کلما او هر کله عاهدو چې وعده کړې ده دغه یهودیانو عهدن یوې وعدې لره او هر کله چې دغه یهودیانو یوې وعده کړې ده نه به ده غورځولې ده هو دغه وعده فریقن یوې ډلې منهم د دې څخه یوه ډله لاڅکه بل خبره دا ده اکثرهم اکثر د دې لا یؤمنون ایمان نه راوړي. یو چا چې الله جل جلاله ازلې د ده ګټه نه وي لیکلې ازلې دی ګمراه لیکلې نو دغه شهر څه ډول دلایل ویل کیږي بس دته داسې معلومېږي لکه دا خلک چې ما ته درواغ وایي لکه دا خلک چې ما ونه حق طبیعي او ناروا را باندې کي دا زړه یې نه مني. الله جل جلاله فرمایي ولما هر کله جا چې راغلي هم دوی ته رسول رسول هر کله چې به راغلي رسول دوی ته من عند الله د طرف څخه د الله مصدقا چې تصدیق راوستونکي ویلي ما هغه کتاب لره معهم چې سره د دوی دي نه به ده غورځاوی به فریق نیوې ډلې من الذین د هغه کسانو څخه اوتو چې ورکول شوی دي الکتاب کتاب کتاب الله کتاب د الله به غورځوي وراء ظهورهم وطرف ته د شاګانو خپلو وطرف ته د شاګانو به یې وغورځوي یعنی نه به یې مانی فأن گویا کی هم دی لا یعلمون دی نه پوهیږي. هر کله چې دوی ته کتاب رالی یعنی قرآن رالی دوی پوه شوه چې دا الهي کتاب دی اهل کتاب وځکه اهل کتاب و علم درلودې په تورات په انجیل کې دوی ته معلومات ورکول شوی وو. دوی څه وکړل؟ دغه الهي کتاب یې ونه مانه تر شا یې وغورځوه. تا دې عادت دی واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فدي آياتك الله جل جلاله يقول عجيب خبر بيان به أغا عجيب خبر دار جيل حضرة سليمان عليه السلام في زمانك فرانام يو عدد ترلودي أغا عدد بيداوش أسمانو تبختل اسمان ته خدانانه ورتلای نشوي دا دروازو ته به ورتل التزین زاینه او پاغو کې بکشه نستل چې څه خبرې به د ملایکو څخه خواو لته هغه به یې جار اورل دې ته به د غسایران او جادوګران چې و دې ته به ورسولې هغه به څه دروازه په غټ خل بیا به خلق ته کوي. نو ځکه خلق دا شوازه کړه کړه و چې پیرانم په غیب باندې خبر سلیمان علیه السلام چې کله په دې اوازه باندې خبر شو نو ټول پیرانان دغه سرکشه پیرانان یې وتړل په ډول ډول عذابونو باندې ډول ډول تکلیفونو باندې هغه سرکشو پیرانان ته یې ورکول بندیانول یې د سیرو د جادوګرۍ ټوله کتابونه چې ودا یې ګرده راواخیستل تر خپل تخت لاندې یو لوی کړډۍ وکشي په دې کې شخ کړه او ټولو خلکو ته خبر ورکړي چې سیرو جادو حرام دی. کار چا دا خبره کړې وه چې پیرانان په غیب باندې خبر دی زه به سر په توره ووهم په غیب باندې یوازې الله خبر دی. دغه پیرانان یوازې دوکه کوي چلبازي کوي خلک دوکه کوي خلک د الله د دین څخه لرې کوي خلک ګمراهان کوي. سیرو جادو کول دا ګمراهي ده. د الله بغیر بل چا د تصرف ثابتول دا ګمراهي ده. سلیمان علیه السلام چې دا کار وکړي نو د څه وخت په چیرېدو سره سلیمان علیه السلام وفات شو. هر څومره عمر چې الله جل جلاله ورکړی و چې کله یې د ژوند نیټه پوره شوه وفات شو. د څه وخت په چیرېدو سره چې د سلیمان علیه السلام وفات وشو یو شیطان دالی د انسانانو په شکل کې د نورو خلکو په منځ کې کښېناستی نو هغه هم د انسان په شکل و. نورو خلکو به اکثره وخت په سلیمان علیه السلام کې خبرې کولې چې سلیمان علیه السلام څنګه واکمن و څنګه بادشاهي یې کوله او داسې د عدل او د انصاف فیصلې یې کولې او داسې اسلامي حکومت تطبیق کړی و او داسې لوی لوی سرکشه پیرانان دیبان دا یې قبضه کړي وه پر هوا و یې بادشاهي کول او پر ټولو حیوانانو یې کول پر دریابو یې بادشاهي کول تا خبرې به د یو دبله سره کولې. دی هم د یو سپین ژیري انسان په شکل ورغلی خلکو ته وایي وایي زما دغسې یو څه د خوب د اوله په یادېږي چې یو وخت زما د پلار یا مې د نیکه څخه داسې په یاد دي چې دلته سلیمان علیه السلام بادشاهي کول نو کیدای شي دا یې د سیرو د جادو په وجه کول ځکه د ته تخت لاندې به انشاءالله غاړه کې مې نه وي بنې دته به د کتابونه شخ کړي وه دا مې داسې اوازه اورېدلې ده نو ګوره چې درواغ به وي که به رښتیا وي داسې چې په یو ناګمانۍ وو په اصطلاح باندې په یو داسې الفاظو باندې چې د خلکو شک ونه رسېږي په داسې الفاظو باندې خلکو ته خبره وکړله خلکو چې دا خبره واورېدل دستي یو دم شک ورته پیدا شو سره وهم لګېدل ځکه سلیمان علیه السلام دومره غټه پاچاهي کول چې تر اوسه هېچا نه وه کړې ادې هم شک ورسېدی چې کېدای شي دا بدن ته د سیرو جادو کاوه نو دستي خلکو ته امر وکړي تاسو واست چې د سلیمان علیه السلام چې کوم تخت و د هغه تخت لاندې ځای وشنئ چې څه شته خلک چې ورغله د سلیمان علیه السلام تخت چیرې پروت و هغه مځکه یې وشنله چې هغه ځای راپورته کړي هلته د سیرو د منترو د جادوګرۍ کتابونه خورا ډېر پراته دي کته راوکشه هغه شیطان یو دم اوازه یې لک کړله چې سلیمان علیه السلام بچي کول دا د الله پیغمبر نو دا په الهي قوت نه کول دا په دغه سیرو جادو باندې کول نو کله چې دا اوازه خپره شول نو د سلیمان علیه السلام څخه راشروع تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې بني اسرائیلو دا سزول چې سلیمان علیه السلام ساحر و جادوګر هغه د الله پیغمبر نو په دغه آیاتو کې الله جل جلاله و انسانانو ته خبر ورکړي چې سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی سلیمان علیه السلام جادوګر و ساحر نه و دا شیطانانو کفر کاوه شیطانانو خلکو ته سیر و جادو ښودی دا یو او بل الله جل جلاله یو دوې ملایکې چې یو هاروت نومېده او بل معروف نومېده دا دوې ملایکې د اسمانو څخه راښکته کړې د دې لپاره چې خلک په خلکو ازمایښ وکړي امتحان کوکړي نو دا ملایکو خلکو ته سیر و جادو ښودی دغه دوې ملایکې چې وې هر څوک به ورلی هغه دوه ملایکو به ورته وویل چې موږ د الله د خوا څخه ازمایښ ته راغلي یو موږ تا ته سیر و جادو در ښیو خو ته داسې خبر اوسه که چېرته سیر و جادو زده کړې ته په امتحان کې ناکامه یې د الله عذاب پر تا باندې راځي دغه سیر و جادو هېڅ چا ته نه ګټه رسولی شي نه ضرر رسولی شي مه کوه دا کار فقط او فقط موږ امتحان یو که ته غواړې په امتحان کې کامیابه شې سیر و جادو مه زده کوه که غواړې چې ناکامه شې سیر و جادو زده په اکثرو خلکو به دا شی زده کوي وګوره چې عذاب لا راشي کله نه شره نو الله جل جلاله په دغه آیاتو کې فرمایي وایي سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی هغه د الله پیغمبر و هغه سیر و جادو نه دی کړی شیطانانو کفر کاوه سیر و جادو یې کاوه او دغه دوې ملایکې چې الله د طرفه څخه ازمایش و امتحان و دغه دوو ملایکو و خلکو ته سیر و جادو ورسوي خو مخکې دا خبر ورته کول ځکه الله جل جلاله فرمایي واتبعو او متابعت کاوه پیروي کول دغه بني اسرائیلو ما د هغه شي تتلو چې لوستل به الشیاطین شیطانان علی ملک سلیمان پر باچهی د سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمان وما کفر کفر نه دی کړی سلیمان سلیمان علیه السلام ولیکن دون خبر ده الشیاطین شیطانان کفرو کفر کړی دی یعلمون شودل به الناس خلقو تا سحر سیر به شودی او وما هغه شی ده حق شی متابعت بدی کاوه اون جلا چې نازل کړل سوی و علی الملکین پر دو ملائکه باندې بی بابل په بابل شهر کې هاروت چې و هاروت نه میدل و ماروت او بل ماروت نه میدل دغه هاروت او ماروت دوی ملائکه وی د الله د لوري څخه د امتحان په شکل لاغلی و پر دې باندې چې کوم شی الله نازل کړی و یعنی دغه ملائکه د امتحان په شکل رسولل و دي دغه تابعداري کول و ما يعلمانی نشو دل ملائکو من احد هیچ چاته در سیر جادو هیچ چاته نشو دی حتی تر هغه وقت پوری یقولا چه ارتو بویل جدوی ملائکو دا سیر ارتو ویل انما نده بلکه دا خبر دا نحن مرچیو فتنتن ازمیشتیو فلا تکفر فست مکافر کیجا تر هغه وقت با جدو ملائکو ایچ چاته شی نشو دی مگر چه دا خبر بی ارتو وکرل چه مر ازمیشتیو تکفر مکوه او تسیر و جادو میز دکوه بیا هم دیسا کول فیتعلمون فست دکول بدی من هما دا جدو ملائکو سخه ما داس شی بیز دکاوی یفرقون چی دی جلعوالی راولی بی پا دا غشی سر بین المرء پا منز که دا خاون و زوجهی دا شیزی دا دی خاون داس شی هم بجنی دکاول چی میرو و ماینه سر جلاکی او یدو دوستان سر جلاکی یا دې ته ورته څه کارونه په سیرو په جادو باندې وکړي داسې شیان چې دا ایز د کول د دې دوه ملایکو څخه او په حقیقت باندې خبر نه و. حقیقت څه دی؟ وما هم نجدی بضارین ضرر رسول کی نجی بی په جسیر سره من احد و هیچ چاته الا خو بیا ضرر رسول ایسی بی اذن الله په اراده د الله دا الله عز وجل چې اراده وسی نو هر چاته ضرر رسیش. دی په دې خبر نه و چې دا سیر جادو ته موږ زده کړو که نو کو زده موږ چاته ضرر نه شو رسولی چې د الله اراده نه وي. که د چا څنګه عقیده وي چې د الله جل جلاله له لورې څخه خیر و شر دواړه دي نو هغه بیا سیر جادو ته ضرورت نه لري. ویتعلمون او زده کول به دوی ما هغه شی یغدرهم چې ضرر رسي و دې ته چې دا سیر جادو دي ولا ینفعهم ګټه نه ورته رسوي. دوی داسې شی زده کاوه چې هغه خاص سراسر د دې لپاره ضرر او تاوان دي او هیڅ ګټه نه ورسوي. دا داسې شی زده کړه بیې کوله اولا وخاو حال دادی لخام خاقت پتاکیت سر ولقد علمو ولقد علمو او خام خا دی پوهیدل لمن اشتراه لمن هغتوک اشترا چواخ لی پو داغ من یعنی دا سیر جادو واخ لی ازدائی کی ما نست لہو دلر فی الاخرت فا اخرت شی من خلاق صحی سر نست دی خام خاقت دی پوهیدل ولقد علموا او خامخا فتحقيق سر لامون دا تاكيد دا پارا دي قدم دا تاكيد دا پارا دي او خامخا فتحقيق سر دا دي علمو چه هر هاگا چوك دا سير و جادو واقعي ازدائي كي اغاو فاخرت كي سنلد ولخامخا بئس بد دي ما هاگا شي شرو چه خرس كي بي فاگا شي سر انفسهم نفسون دا دي ځانونه یې ورکړل سیر و جادو یې واخیستی دا ډېر بد شی دی چې دوی واخیستی. لو کانو یعلمون کاشکې دوی پوهېدلی ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو کانو یعلمون او که چېرې دوی دا کار پرېښی وای یعنی سیر و جادو یې نه وای زده کړی او په امتحان کې ځان کامیابه کړی وای د الله څخه وېرېدلی وای د الله د طرف څخه به ثواب ورکول سوی وای ولو که چېرې ان فتاحت سرهم دي امنوا ایمان دا وړي وای وتقوا او پرې دې دی وای د الله څخه تقوا یې کړی وای پرهیز کړی وای لا خامخا مثوبه ثواب وای دی ته من عند الله له طرف څخه د الله پاک خیر د خیر ثواب وای یعنی ښه ثواب به دی ته وای ښه ګټه به وای دی ته لو خامو کاش کې دی وای یعلمون پوهېدلی په حقیقت باندې داسې پوهېدل داسې معلومات پورته داسې پوهېدل چې عمل یې پک کړی وای داسې علم یې درلوده چې سره د عمله وای نو دوی به دغه تاوان ځان ته نه وای خپل کړی د دې تاوانه څخه به ځان خلاص کړی. دا خو د سیرو د جادو حکم و چې الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې بیان کړي. سیرو جادو اصل د سترګو غلطول دي. کومو علماو چې تحقیق د سیرو د جادو په اړه کړی دي ځینو مفسرینو تر دغه آیاتو لاندې سیرو جادو حکم بیان کړی دی. داسې یې ویلي دي چې سحر او جادو دا کبیره ګناه ده. هر څوک چې سحر او جادو کوي کبیره ګناه کوي او که چېرې څوک عقیده ورته ساتي دا کفر. نو په دې لحاظ باندې سحر او جادو زده کول سخته ګناه ده او که چېرې څوک عقیده ورته لري چې دا کار خامخا کېږي دا کفر دی. او که چېرې څوک داسې وایي چې فلانکي سړي باندې سحر و جادو سوی دي کوډې سوي دي بیا د سیرو د جادو د کوډو لپاره بته سایر جادوګر ته ورځي دا تګ ورته حرام دی. سیر و جادو کول په سایر باندې دا حرام دی. مطلق د دې شیانو څخه ځان ساتل پکار دي ځکه په دې کې کفر دی. الله عز وجل سیر و جادو ته کفر ویلی دي. داسې ویلي دي وما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا. سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی. سیر و جادو یې نه دی کړی. سحر الله عز وجل په کفر تعبیر کړی دی. نو په دې لحاظ باندې ځان په کلکه ځینې ساتل پکار دی. هر شاعر هر جادوګر چې وي هغه ته ورتل جایز نه دي. تعویذ جایز دی البته تعویذ خپل شرطونه لري. تعویذ چې دي هغه د قرآن آیاتونه دي. د دغه د قرآن د آیاتو بغیر هر شی چې چا درته کړي بس هغه مه کوه هغه څخه تیرېږه. زموږ د امام صاحب رحمت الله علیه په مذهب کې یا څو علما او مشایخ چې راغلي دي د هغو یوازې او یوازې طریقه دغه ده چې تعویذ به یې کاوه هغه تعویذ به د قرآن آیاتونه وه. که چېرې د قرآن آیاتو بغیر نور شان لیکي او فټې تا د څوک کاږي تا غورځوه مه یې په غاړه زړوه مه یې غواړه ګټه رسي نه تاوان رسي او مه دې ته عقیده لره. بس او یوازی د ضرورت په وخت کې د قران آیاتونه د یو ماشوم په غاړه کوه، کله چې ضرورت ایسته شو بیرته ایسته کوه. تر درې ورځې به لاغو تعویز مه ساته، ځکه تعویز چې دی دا د قرآن آیاتونه دي. یو ماشوم ته چې درې ورځې ور په غاړه کې یا د ضرورت په وخت کتاب په غاړه کې، نو که چیرې ښه سوی وي هم یې لرې کړه، که نه وي ښه سوی هم یې لرې کړه. که چیرې ښه سوی وي نو خو هغه مطلب حاصل سوی دي، نو د قرآن آیاتونه چې ستا سره وي حتما ته د ضرورت په خاطر باندې تشناب ته ځې، پر مردارو ځایو سېږې، بیت الخلا ته ځې او جنابت ترته پیښېږي، نو بې عزتي راځي. د هغه تعویز د ځانه سره مه ساته، او ماشوم ته هم ور په غاړه کوه چې تر درې ورځې تېرې شي. که نه شوې ښه خو میسته، که نو پیدا نه ده درته کړې، نو ولې جناکه په غاړه کړې دي؟ کېدای شي الله جل جلاله ستا شفا په بل شي کې شي، حتمي نه ده چې خامخا په یو شي کې شفا وي. نو که د قرآن بې عزتي دې کول، اهانت دې کوي، نو بلایې او آفتونه به نور در باندې مسلط کېږي، او الله جل جلاله به د دغه بې عزتي تاوان در رسوي خامخا. او د ماشومانو څخه خو به بېخي لرې دی، ځکه ماشوم د ځان حفاظت نشي کولی. دغه بعضې کسان دا عادت لري چې د کوچنیانو په غاړو باندې تعویزونه کړي، داسې نه مالیدلي دي، داسې یوه غټه غوټه تعویزونه یې ورته غاړه کړي. دا نه دی چې دا د قرآن د آیاتو بې عزتي ده. د ضرورت په وخت کې تعویز ورته غاړه کول، چې کله ضرورت ایسو سو بېرته لرې کول. نو دغه ټول تعویزونه چې په میاشتو میاشتو د ماشوم په غاړه وي، دا ماشوم بولی کی دا ماشوم په مردارو ځایو کې خیشي، خټي پر ځان باندې موږي. دغه د قرآن آیاتو ته چې نعوذ بالله نعوذ بالله د بولو څاڅکې رسېدلي، یا ما خپله لیدلي دي چې دغه تعویزو د بولو بوی دي د ماشومانو چې په غاړه وي. نو دا د قرآن دونه بې ادبي او بې عزتي چې ته وکړې، نو بیا په تا باندې بلایي واپسونه نه یې مسلط، یا به حتما داسې آفتونه در باندې راځي چې په تعویزو به هم نه شي کېږي، په دواو به هم نه شي کېږي، په دغسې مرضیو بلاو بې اخته یې. و د قرآن عزت او ادب ساتل ډېر مهم کار دی. په هر صورت باندې تعویز کول جائز دي. د تعویز بغیر سیر و جادو کول، شفا حاصلول، مقصد حاصلول، یا علاج پکول په هر طریقه مطلق حرام. یوازې او یوازې شفا د قرآن په آیاتو باندې غوښتل جائز. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. د دې آیت کریمه شان نزول داسې و چې صحابه به رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست و، نو کله چې به د یوې خبرې لپاره د علیه السلام توجه او ځان ته جلبول، نو داسې به ورته ویل راعنا. راعنا یعنی زموږ مراعات وکړه، یا د الله رسوله موږ ته توجه وکړه، زموږ لحاظ وکړه. او کله به دا ورته ویل چې انظرنا، یا رسول الله موږ ته وګوره، چې موږ ستاسو څخه یوه غوښتنه لرو، یا پوښتنه لرو، یا تاته د یو موضوع په اړه خبره کوو. نو مسلمانانو او صحابه کرامو خو به دا الفاظ استعمالول. په دغه زمانه کې ځینې یهودیان وو چې هغه د مسلمانانو سره سخت دښمنان وو. یهودیان خو نو ستاسو نو څه وپېژندل، دا څونه ډېر آیاتونه د دوی په اړه باندې نازل شول، د دوی بد بد صفات پکښې بیان شول. ډېر بد صفات درلودل، ډېر بد خصوصیات یې درلودل. یهود ډېر غلط خلک دي. د یهودیانو سره د الله جل جلاله دا وعده ده چې په ګرده دنیا کې تر قیامت پورې دی استقلال نشي پیدا کولی. اوس دا د څوارلس سوه کاله د اسلام یو څه بالابود تېر شوي دي. په ټوله دنیا کې دوه سوه مملکتونه دي، یو مملکت د یهودیانو نشته. یو دغه د اسرائیلو حکومت دی. دغه اسرائیلو حکومت ټوله دنیا یې په رسمیت نه پېژني. یو یې امریکا پېژني، د دنیا غټ غټ طاغوتي شیطانان دغه یې پېژني. هغه هم دا دی تر پنځوس کاله بالابود کېږي چې پر دې فلسطینیانو باندې ظلمونه کوي. څونه فلسطینان یې شهیدان کړل، او څونه فلسطینان یې زخمیان کړل، څونه یې بنجان کړل، بوډیان وړنجان یې کړل، په میلیونونو میلیونونو مسلمانان یې تباه کړل. خو اوس الحمدلله د اسلام دین خو تر قیامته پورې تللی نه شي. خو دغه د اسلامي دنیا مشران دومره بې غیرتان جوړ شوي دي چې په دا ټوله اسلامي دنیا کې هیڅوک به دغه امریکا او اسرائیلو ته نه شي ویلی چې دغه د بشر حقوق نه دي، دغه ترهګري نه ده، دا ترورستان نه دي، چې دغه مسلمانان دا پنځوس کاله کېږي بمباریي یې، پنځوس کاله کېږي ډله ییز وژونکي وسلې پرې استعمالوي، بنجانیي یې، زخمیانیي یې، هغه په خالي لاس د پنځوس ډوله تیارې پرې استعمالوي، کروز پرې استعمالوي. دا د بشر د حقوقو خلاف ورزي نه ده، هیڅوک نه شي ورته ویلی. حال دا چې فلسطینان د خپل ملک دفاع کوي، په خپل ملک ناست چې هغه پر ورځي. نو دا د بني اسرائیلو سره د الله د يهوديانو سره دا وعده ده چې دوی به ټول عمر ذلیل ترین انسانان وي. دغه اسرائیل چې دي دا هم ذلیل ترین انسانان دي. د ګرد دنیا نفرت او کرکه ځینې کېږي. یو اسلامي هیواد یې په رسمیت نه پېژني او دغه دارمان به پوره هم نه شي چې دوی به خپل مستقل حکومت اعلانوي. دغه چې ذلیل د ذلیل به وي تر قیامته پورې. ځکه ډېر اغلاس خلک وو، ډېر بد خلک وو. نو دوی یو عادت تا درلود چې صحابه به علیه السلام ته وویل یا رسول الله راعینا، زموږ مراعات وکړه، زموږ و طرف ته توجه وکړه، لحاظ مو وکړه. یې داسې د یو ادبي لفظ و چې صحابه به استعمالوي. مګر دغه راعینا چې بیا و دا بیا په عبراني ژبه کې د یهودیانو په ژبه کې د ښکنځلو په معنا و. نو دوی شبه راغله، یو د بل په څنګو سره وورله، سترګې به سره وورلې، علیه السلام ته یې وویل راعینا. دوی مطلب به هغه ښکنځل و، بیا به سره وخندل چې د خدای پیغمبر ته مو ښکنځل وکړه. د صحابه و مقصد به دا و چې موږ مراعات وکړه یا رسول الله، موږ ته وګوره، موږ ته توجه وکړه، موږ ستا څخه یو پوښتنه لرو. دوی به راعینا د دې دپاره ووایه په خپله ژبه باندې چې د ښکنځلو معنا شي. نو الله جل جلاله د آیات کریمه نازل کړي، صحابه و ته وویل چې اصحابو ای پاکو مؤمنانو، تاسو د راعینا لفظ مطلق پرېږدئ، د الله پیغمبر ته داسې وایاست انظرنا، پر دې باندې به دغه د ښکنځلو لاره ودرېږي. دا کار به دی نه کړي، ځکه الله جل جلاله فرمایي و یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان وراوړی دي پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، لا تقولوا تاسو مه وایاست راعینا، د راعینا لفظ مه وایاست، وقولوا وایاست داسې وایاست انظرنا، انظرنا وایاست، انظرنا یعنی وګوره و موږ ته راینا منا مراعات وکړه، زموږ په عربي ژبه کې دا معنا لري. مګر دوی به د ښکنځلو په معنا باندې کول. وقولوا وایاست انظرنا، لفظ د انظرنا وایاست، او واسمعوا او واوري، وللکافرین کافرانو لره عذاب عذاب دی علیم، جهات دردناک. علیم په عربي ژبه کې د مبالغې څخه ده، یعنی هغه عذاب چې ډېر زیات دردناک وي، یا په معنا د مؤلم ده، ډېر سخت درد ورکوونکي خلکو ته ده، او یا په معنا د مؤلم دون سخت درین عذاب دي چې دغه دوزخ او د جهنم د ډېر زور څخه د خپله ځانه څخه عذاب دي، دون سخت عذاب دي. په هر صورت ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې د کفارو او یهودیانو دشمنی مسلمانانو ته اعلانوي او ورته ښکاره کوي. ما يودو فشن لري الذين كسان كفروا چې کافران دي، من اهل الكتاب د اهل کتاب څخه، ولا المشركين او نه د مشرکانو څخه، ان ينزل چې نازل کړل شي علیکم پر تاسو باندې من خیر، کوم خیر پر تاسو باندې نازل شي چې قرآن دی من ربکم در رب څخه ستاسو. دا د بني اسرائیلو د کافرانو د مشرکانو د اهل کتابو نه ده خوښه پر تاسو قرآن نازل شي. دا چې الله عز وجل یې پر تاسو نازلوي، دا د الله رحمت دی پر تاسو باندې، او الله رحمت پر هغه چا باندې خاصوي چې خوښ شي. د چا په خوله باندې خپل رحمت نه نازلوي چې بني اسرائیل چوان کې تاسو نه درکي، یا تاسو درکي هغه ته نور کی. الله جل جلاله خپل رحمت هغه چا ته کوي چې تاسو بس د دې خونه د پاره چې تاسو دغه رحمت راشي. والله الله جل جلاله چې دی یختص خاصي برحمتي برحمت بل سره، برحمت بل سره من هر هغه څوک شا او چې خوښه شي د الله پاک. او الله الله جل جلاله چې دی ذو الفضل صاحب د فضل دی، العظیم چې ډیر لوی فضل دی، الله د فضل څښتن دی، الله جل جلاله د رحمت څښتن دی، الله جل جلاله فضل او رحمت هغه چاته ورکوي چې خوښه. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ده دو آياتنا ورسلا ترجمكون نندر سبايك رسو ده ده آيات كريمة شان نزل داسيو چه يهوديان به نبي عليه السلام او اصحابه تويل چه ده وستاس تنگ دين دي. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو ورځ یو حکم کوي، بل ورځ بیا هغه حکم پریږدي، بل حکم کوي. تاسو څنګه جن دي؟ نو که تاسو جن رښتانه جن وای، صفا جن وای، پاک جن وای، نو د جن په یو حکم او پراغه حکم به تاسو ولاړ واس. او حال دا چې د اسلام د جن احکام یقینا بدلېدل، ځکه دغه کافران چې وه دوی چې د اسلام جن تر اوسه نه و لیدلی، نو ډېر وحشیان وه، دا د اسلام احکام په یو دم نه دی باندې نازل شوی، په تدریجي ډول باندې نازل شوی. ځکه کچیر یو کافر یو دم د اسلام دین ته راشي او د څه ورته وویل چې ته به یوه میاشت په دې ګرمۍ کې روژه نیسې، چې اره روژه 15 ساعته 14 ساعته 18 ساعته خوله بندېدل دي، 15 وخته به لمونځ کوې او ماښام به تراویح کوې او دا کارونه به کوې، دته ډېر ګران باندې دا دین څونه ګران دی، دا کارونه زه کله کولی شم. خو کله چې د اسلام دین ته داخل شي او هغه ثوابونه چې پر دغه نیکو عملونو باندې مرتب دي په هغه خبر شي، او هغه خوندونه چې د دین د عباداتو په کولو کې دي په هغه خبر شي، نو بیا دې ویلو خپله عبادت کوي، بیا ویلو خپله کوشش کوي، ډېر زحمت پر ځان راولي، ډېر احکام د دین دا تطبیق کوي. په همدا وجه باندې اول چې د الله جل جلاله د طرف څخه د اسلام دین رالی، یوازې او یوازې کلمه په خلقو لازمه وه، لا اله الا الله محمد رسول الله، خلقو به دا یوه کلمه ویل. او دا بیا عقیده وه چې د الله بغیر بل مر نه سپوږمۍ نه اور دا به خدایان نه کوي، یوازې او یوازې حقیقي خدای یو خدای دی، کامل متصرف یو خدای دی. دغه بوتان چې کفارو یې شي یا دې ته ورته څه شیان چې دي، دا هیڅ صلاحیت نه لري، نه تصرف لري، نه خدایان کېدلی شي، بلکې دا څه شي ډبرې دغه څه عقیده درلودل، د یوه خدای عقیده درلودل او کلمه ویل دا لازم. د څه وخت په تېرېدو سره بیا لمونځ پر خلکو باندې لازم، د لمانځه د نزول وروسته بیا د هجرت په دوهم کال باندې، یعنی د هجرت 18 میاشتې تېرې شوي وې، د قبلې د تحویل وروسته بیا خوشاله حاکم شول، دغه څخه وروسته بیا زکات لازم شو، بیا حج لازم شو، او د زکات او د حج او د لمانځه او د روژې او د کلمې د دې ټولو احکام په تدریجي ډول یو په یو نازلېدل. دغه احکام چې ټوله نازل شوله، دا د مصلحت پر بنیاد باندې په تدریجي ډول نازلېدل. یو ورځ به یو حکم و بل ورځ به بل حکم، یو ورځ به مسلمانانو ته یو حکم و بل ورځ به بیا بدل. اول وارې مسلمانانو شراب خوړل جایز و، دا ورته حرام نه وه، ځکه که چېرې یو دم پر دې کفارو باندې منسي و، یو دستي د دې ځینه څخه لرې پاتېدل. بیا د څه وخت په تېرېدو سره دغه شراب خوړل د لمانځه پر مهال منع وه، د لمانځه بغیر په نورو وختو کې جایز وه. درېیم وارې بیا حکم نازل شو چې مطلق حرام. دغه احکام د اصلاح او د مصلحت پر بنیاد باندې د الله یو فضل و مرحمت و چې دا خلک یې په تدریجي ډول د دین په خوند پوهول، ځکه احکام به بدیادل و رابدیدل. یهودیان ته بیا دا بانه په لاس ورغلو چې او وایي دا څنګه جن دي چې ورځ یو حکم یې بل ورځ بل حکم یې، دا که د الله جن دي د الله د خوا راغلی، نو حکم خو نو یو حکم دي چې اوسو نو یې به نو یې به، دا بدیدل بیا څه معنی؟ دا خبره به دې کول. الله جل جلاله دا آیت نازل په دې آیت کریمه کې دې ته وفرمایل چ الله جل جلاله یو حکم استقی بل حکم راولی. هر آیات چې الله یې نسخ کی، یعنی حکم یې معطل کی، او یا یو آیات د الله د پیغمبر څخه الله هیر کی، هغه حکم چې نورک کی ته الله په دې کې حکمت وي، نو یا به هغه څه حکم بل الله نازلې، یا به تر هغه څه الله نازلې، په دې کې د الله حکمت دی او الله پر هر شی باندې قادر دی. تر نه پوهېږي چې الله جل جلاله لره بادشي د اسمانو او د ځمکې نه، چاله رشي بادشي د اسمانو او د ځمکې وي، هغه خود مختار وي، هر څه چې وغواړي هغه څه کولی شي. هېڅوک به داسې لوی بادشاه په مخ کې نه شي درېدلی چې حکم یې ولې داسې دی یا ولې داسې، په دې کې د الله مصلحت دی، د الله حکمت دی، هېڅوک نه شي ورته ویلی چې دا حکم یا داسې دی یا داسې. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي ما هغه حکم ننسخ، یا ما هغه آیات ننسخ چې موږ منسوخ کړو، من آیت د یو آیات څخه، یعنی یو آیات د آیاتونو موږ منسوخ کړو، حکم یې معطل کړو، او نن سی یا موږ هیر کړو هغه آیات د پیغمبر څخه هیر کړو، ناتی راتل کړو بخیر په بهتر من حاصل دی آیات، دې آیات بل بهتر آیات نازل وو، او مست آیات باندې سر سر دی آیات بل آیات نازل. الم تعلم آیت نه پوهېږي چې ان الله بشک الله جل جلاله وجدي علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر، ذات قادر دی، ذات وانا. الم تعلم آیت نه پوهېږي چې ان الله بشك الله جل جلاله وجدي له دي الله جل جلاله لره ملك السماوات باچهي د اسمانو ده، والارض او باچهي د مزكي ده، او وما مستلكم تاسلر من دون الله ما سوى الله جل جلاله سخه من ولي سدوس نست ولا نصير او نمددگار است. ستاسو دوست ستاسو مددگار يواز الله جل جلاله دي وبس، بل څوک نه ستاسو دوست جوړېدای شي او نه مددگار جوړېدای شي. صدق الله العظيم.